غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د پکتیا په مرکز ګردیز کې د جنوب ختیځ زون دینی عالمانو په یو غونډه کې په طالبانو غږ کړی چې د سولې د وروستي فرصت نه ګټه واخلي، او د وروستیو رپورټونو په اساس افغان، هندوان او سیکان د ګڼو ستونزو سره سره مخ دي. قدر منو اوریدونکو، په دې حق له بار رپورټونه د خبرونو وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید استلولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د مقام ترمنځ د جنجال حل ته هیلي پیدا شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې په حکومت او د روسیې باندې له دې قبل اعتراضونه کړي دي چې په سوریې کې د یو اوربند د ټینګولو په چارو کې نه دي کامیاب شوي، او په پاکستان کې د مشرانو په جرګې کې نو انتخاب شو غړو ته د سوګند ورکولو مراسم پرون پای ته رسیدلي دي. او دا د اوس د خبرونو تفصیل اورول کیږي. د افغانستان د جمهور ریاست او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنز د هغه ولایت نه د خاغلی نور د لری کولو وروسته د راپورته شو جنجالونو د حل په سر د 1300 ورځو خبرو اترو نو وروسته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم دغه خبرو ته اله سرګنده کړي او ویلي دي چې دا ستونزه مخ په واره دو ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې پرونې د وزیرانو د شورا نوبتي غونډې ته خبرې کولې، د ارګ او خاغلی نور ترمنځ د سوندو پاوري خوخي سرګنده کړي ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ټول ملک کې د پولیو په ضد درې ورځنۍ مبارزه پیل کړي او څه کم 10 میلیونه ماشومان په کې واکسین شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې په حکومت او روسیې باندې له دې قبل اعتراضونه کړي دي چې په سوریې کې د هغه اوربند په ټینګولو کې نه دي بریالي شوي چې دوه هفته مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنه کړې وه. د فبروري د میاشتې په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 غړو په مطلق اکثریت په سوریه کې محاصره شو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د 1.5 ورځنی اوربند غوښتنه کړې وه. په ځینو سیمو کې د 100 استثناو نه بغیر اوس هم هلته جنگونه روان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته ویلي دي چې د سوریې د خلکو په خاطر باید په سوریې کې د اوربند ټینګول د پاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د مشرانو په جرګې کې انتخاب شو نو غړو ته د سوګند ورکولو مراسم پرون پای ته رسیدلي، او هم د هندوانو د اقلیت وی استاد ته هم سوګند ورکړل شوی دی. دغه د هندوانو د اقلیت استاد کرشنا کوماری چې 9 کال عمر لري او د بشر د حقوقو یو مبارزه ده، د پاکستان د پیپلز د ګوند غړی ده. کله چې کوماری د مشرانو د جرګې تالار ته داخله شوه، نورو سناتورانو ډیر تود هرکلی وکړ. د پاکستان د 200 میلیونو خلکو نه 40% هندوان دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د تحفظ د غورځنګ د احتجاجونو او غونډو لړۍ کوټې ته رسیدلې ده. هغه د کوټې غونډې ته چې پکې په زرګونو نارینه او ښځو ګډون کړی و، وویل چې دغه بدلون د پښتنو ضرورت دی. غلی پښتین امریکا غږ ته ویلي دي چې خپلې هلې ځلې به روانې وساتي، او دا چې څومره مشکلات زیاتېږي هغومره ورسره د دوی حوصله هم زیاتېږي. ایران په امریکا تور لګولی چې په افغانستان کې د داعش د ډلې سره د دې دپاره مرسته کوي چې ټروریزم ته لمن وهي او هم ګاونډي ملکونه تهدید کاندي. د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف دغه خبرې په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو، دانشمندانو او خبریالانو یوې غونډې ته په خپلې وینا کې کړي دي. ایران او روسیه په متواتر ډول د دې ادعا کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته د داعش ملیشه دي بې نشان هلیکاپټرونه لیدل شوي دي. واشنگتن دغه تورن رد کړی دی او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار په ولایت کې د داعش د ملیشو په ځینو بمباري کړې، او هم د داعش په ضد مبارزه کې د افغانستان د قواو سره پوره مرسته کړې ده. د نیپال مقامات وای چې د کټمنډو په هوایي میدان کې د بنگلاديش یو مسافر وړونکو الوتکه هغه وخت راغورځیدله چې کوشش کاوه په ځمکه کینی. په دغه پیښه کې نه حاصل وختنه مړ شوې دي. په ډاکې کې د بنگلاديش د هوایي شرکت یو نتاق ویل دي چې په دغه الوتکې کې د الوتکې د سلورو عملو په شمول یو او یا تنه سپاره وو. په دغو مسافرو کې 2 تنه د بنگلاديش او 3 تنه د نیپال وو، او هم یو مسافر د چین او یو بل د مالدیو وو. د نیپال مقامات وایي چې یو شمېر کسانو ته نجات هم ورکړل شوی دی. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په افریقا کې خپل سفر یو ورځ بند کړی دی ترڅو د شمالي کوریا په شمول مهمو او جدي مسلو بحث وکړي.
خبرونه مو اوریدل. پاموکړي د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پکتیا په مرکز گردیز کې د جنوب ختیځ زون دني عالمانو په یو غونډه کې په طالبانو غږ کړی چې د سولې د وروستي فرصت نه ګټه واخلي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګره.
د جنوب ختیځ ولایتونو لزګونه دني عالمان د پکتیا په مرکز گردیز کې د افغانستان د سولې عالی شورا له رهبری هيا سره د سولې د روان بهیر په اړه په یو مشورتي غونډه کې راټول شوی وو. دغو دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د افغان حکومت له لورې له اعلان شوې طرحې څخه ملاتړ وکړي او له دې فرصت نه په موثره توګه ګټه واخلي.
د طالبانو اسلامي تحریک که څه هم د جګړې په ډګر کې تر اوسه پورې جګړه په مخ باندې بیوله، ولې هغوی زیر زمین ولو، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دوی روی زمین سي. دوی په غارونو په غرونو کې وو، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې ښارونو ته راسي. دوی ته د دفتر پیشنهاد شوی دی، دوی ته سهولتونه پیشنهاد شوي دي.
هغه څوک چې صلح نه غواړي په هغه باندې فشار راولی، حتی تفیه الى امر الله، تر دې پورې چې د الله تعالی حکم ته آماده شي چې هغه صلح ده. تر څو چې صلح ته آماده شوی نه وي، هغه وخته پورې تاسو ور باندې فشار راولی. څنګه فشار؟ هر قسم فشار، شرایطو سره مطابق فشار.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پر روسیې په دویم کانفرنس کې چې 13 میاشت جوړ شوی و، طالبانو ته له کوم قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. هغه ویلي چې طالبان د اوربان تر څنګ په یوه سیاسي ګوند بدل شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی دغو وړاندیزونو ته تر اوسه کوم ځواب نه دی ورکړی، دینی عالمان پر طالبانو غږ کوي چې دا فرصت دې له لاسه نه ورکوي.
قطر دور پسې لاړو، کویت ته هم پسې لاړو، خور دور پسې لاړو، دلته کې تاسو ته وایو، تاسو هم دغه په هر ځای کې چې غږ ور باندې وکړي چې هغه خدای ته وګوري چې چکر پاره کړو. د جنګ په دې دغه بهانو په واسطه باندې موږ خپل مقاله به یو دغه 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 په تاوان دا یو بهترین فرصت دی، چانس دی د افغانستان د آبادولو لپاره، د افغانستان د رغونې لپاره، د افغانستان د جوړولو لپاره. راځي خپل موږ په سره یو ځای کې خبرې وسره.
دغه همدارنګه د افغانستان نور دنیا عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او استخباراتي جګړه بللې ده. دوی له دې وضعیت د وتلو یوازینی لار د سولې ټینګښت بولي. د دنیا عالمانو په وینا په کور دننه یو شمېر کسان او د سیمې د استخباراتو یو شمېر کړي د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. دوی له حکومت غوښتنه لري چې د دې کړیو مخه ونیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د روسیو رپورټونو په اساس افغان هندوان او سکان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه مذهبي اقلیت ښځې او ماشومان تر بل هر وخت زیات د ناوړه چلند او تبعیض سره مخ شوي دي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون په دې موضوع د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار سره مرکه کړي. تستید راوړو.
میرمن هنریار، سلام، خبرونه ته بخیر راغلی. اجازه راکړئ چې په سر کې له تاسو نه پوښتنه وکړم چې د هندوانو او سکانو په مقابل کې د هیوادوالو په برخورد کې مثبت بدلون څنګه رامنځته کیدای شي؟
سلامونه نیکی له تاسو ته او ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. سمه ده چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې د هندوانو او سکانو ته ډیره توجه کوي او د دوی ډيري استونزې ته د پايټي کې کې خودي لیدي او ځینې استونزې په پروسس کې دي. خو هغه استونزې چې په ټولنه کې ده، یعنی په ټولنه کې هغه تبعیضونه چې موجود دي، متاسفانه د کلونو نه راهیسه موجود دي، او خاص تن زموږ ماشومان خزي حتی نارینه دغه تبعیض سره دغه فرقونه سره مخامخ کیږي. زما په نظر باندې اصلي د حل لارې دغه د چې عامه پوهاوی ډیر شي، تبلیغات ډیر شي، څه د رسنیو لارې نه ده، څه د اطلاع او فرهنګ کلتور وزارت همداسې د حج او اوقاف وزارت لارې نه ترسو عامه پوهاوی لوړ شي. په افغانستان کې افغانستان سلويخ کاله جګړې تیری کړي دي، او هو سم یو هیواد چې پکې جګړې دي. په دغه حالت کې کېدای شي په مختلف ارسو کې خاصتن په فرهنګي ارسه کې ډیره سخت
ده. په خپل توضیحات ورکړي چې په خپل هندوانو او سکانو څه کړي دي، له حکومت سره په ګاډه څامکاری لري تاسو، له حکومت سره چې د غامه په هوی رامنځته شي. په هر صورت ممکن تاسو په اړه هم تبصره وکړئ. اجازه راکړئ چې دوی پوښتنه ته لاړ شو. په افغانستان کې میلیونونه ښځې، نجونې او ماشومان ښوونځیو ته ځي. دا سرخام شته چې وخه ایستاسو څومره خلک په ښوونځیو او پوهنتونونو کې هم دا اوس درس وایي. خو خو تاسو په مکتبونو کې وایي او په پوهنتونونو کې هم درس لوست.
ډیره مننه. البته اوس زموږ تعداد ډیر کم پاتې ده، یعنی ویل کیږي چې د جګړو نه مخکې په افغانستان کې شاوخوا 2 لک هندوان او سکان اوسېدل، چې اوس دغه شمیر ډیره لږه شوې ده. موږ په عالي تحصیلات کو یو یا دوه کسه لرو د افغانستان په سطحه، همداسې په اداراتو کې په ارګانونو کې 2-3 کسه لرو چې دوی کار کوي په دولتي ارګانونو کې، همداسې ښوونځیو کې ځینې ناوړه دودونه او رسم رواجونه زمونږ په کې هم دي چې انجونې نشي کولای چې لوړې زده کړې وکړي، درس وایي، یوازې سواد زده کوي. ځینې تبعیضونه دي چې په ټولنه کې د دې معنی کېږي چې دوی درس وایي. خو بیا هم د افغانستان معرف وزارت مونږ ته دوه خاصه ښوونځي چې یو په کابل کې د متوسطه ده او په جلال آباد کې چې ابتدایا ده، دغه ایجاد کړي دي. اول ته ماشومان زی درس وایي، لیکن د ماشومان تعداد کم دي. بیا هم معرف وزارت په دې بخش باندې همکاري کړي ترسو دوی دغه اساسي حق یعنی محروم نشي د دې په خاطر چې ځینې هغه تبعیضونه چې موجود دي د دې معنی کېږي چې دغه حق نشاته پاتې شي.
کرا شو د میرمنو ژوند ته د کابل په ښار کې ما په خپل لیدلی چې هندوانې له نارینه سره اوګه پوګه په دوکانونو او نورو کاروبارونو کې بوخت دي. هندوانې خزي څومره له اقتصادي نظر ځواکمنې دي؟
البته متاسفانه هندوان او خزه هم مونږ ټول افغانان یو، او کله چې افغانان یو استونزې زمونږ ټول سره شریک دي. خب هندوان سکان خزه هم په خپل کورونو کې زینه داسې کارونه کوي چې خپل کورنۍ سره اقتصادي مرستې کوي، خو د غوي کارونه دومره لوړ کارونه نه دي چې ډېری زینه ډېر عاید ولري. خو بیا هم کله چې مامخ کې ویل کله چې ډېر اساسي مسله دا ده چې دوی درس وایي، تحصیل وکي، چې په دې بخش کې هم ډیر کوشش کوو، لیکن متاسفانه مونږ هم د ناوړه دودونو او رسم رواجونو قربانیان یو چې انجونې اته په ماشومتوب سن کې واده کوي. کله چې واده کوي نو دا حق نه چې تعلیم دا او تحصیل د شاته پاتې کیږي، چې یو عامل یو دلیل ما اشاره وکړه چې تبعیضونه پټوله نه کوي. بل عامل دا ده چې مونږ په خپل هم د ناوړه دودونو او رسم رواجونو قربانیان یو. په دې کې مهم دا ده چې یو جلی کله چې درس وایي، تحصیل وکي، کار وکي، او خاصتن په اقتصادي بخش کې ډیر خل رول ولري، خپل کورنۍ سره باید اول د کورنۍ ملاتړ ولري.
تاسو د واده مسایل ته اشاره وکړه. تاسو چې کله خپل لونی واده کوي نو ولور نه اخلي، او په ودونو کې مو مصارف هم کم وي. ویل کیږي چې د واده ټول لګښت د دواړو لورو لخوا د انجلې او الک لخوا ورکول کیږي. دا ممکن نور افغانانو ته جالب وي. څنګه مو خپل کورنۍ له دغه ناوړه دودونو څخه ژغورلې؟
البته طبعا زمونږ په مذهب کې یعنی جلی او الک په خپل کورنۍ کې مساوي حق لري، یعنی په لاس څومره چې تا اقتصادي توان لري خپل زوی ته مصرف کوي، خپل لور تم کوي. لیکن ناوړه دودونه او رسم رواجونه په دې بخش کې هم دي. هغه ډیر مصارف په ودونو کې سده جلی لخوا ده، سده الک لخوا ده، دا هم په دې کې متاسفانه کیږي چې ناوړه سمغه د دې ټولنې او متاسفانه د دې ناوړه دودونه او رسم رواجونه قربانیان یو. کله چې دا حق ایلی ده د پلار د اقتصادي توان په مطابق، یعنی کېدای شي یو پلار ډیر ښه اقتصادي لوړ توان ولري، خپل لور ته اتا یو کور ورکی، موټر ورکی، لیکن کېدای شي یو پلار دومره توان ولري چې خپل لور ته کالی ورکی، یو کالی تاوان ولري او جوړه کړي، لیکن متاسفانه دلته میاند او پلارونه مجبور دي چې هغه ناوړه دودونه او رسم رواجونه دي باید جهیزیه تهیه کی او مقابل تر لور ته ورکی. همداسې د الک کورنۍ هم مجبور ده د سلور طرف هغه ودونه چې کیږي مصارف غزاف کوي، دوی هم باید هغه سره سیالي شریکی وکړي. حتی زموږ مذهب څوک چې تاوان نه لري د ودونه، په هر مذهب کې اصلا هماغه نکاح د واده اصل ده، خو بیا هم کله چې هغه خالق دعوتیږي د واده د شاهد په صفت دعوتیږي، خو متاسفانه دغه مسائل شته. لیکن
والوار خو په بل شکل فشار راوړی چې هغه ملامتون کده کور دی ودان خوشاله اوسې
مننه تاسو نه
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په شمالي کوریا کې بشري حقوقونه باید د امنیتي اندېښنو قرباني نشي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، تاسو ته دراورو.
خاص رپورټر تامس اوجا کوونتانا منی څه چې ښکاري هغه دا دی په سیاسي او امنیتي اړخ کې پرمختګ کېږي. دی وایي د دواړو کوریاګانو همدغه راز د امریکا ترمنځ ارتباطي چینل پرانستل کېږي چې راتلونکي مهمه تاریخي عالي غونډه کېږي. په داسې حال کې چې د دغې عالي غونډې د ممکن کېدو لپاره حکومتونه او ابتکارونه وستایل، د احتیاط کولو سلای ورکړه. کوونتانا خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
راپروچمنت کانوت بی ا سنگل ټراک process focused only on security, for there is no long-term peace and security in a climate of impunity and disregard for human rights. The two projects must complement each other, and we must move forward on both fronts.
تماسونه باید یو اړخیز نه وي چې تمرکز یوازې په امنیت باندې وي. بشري حقوقو ته په نه پاملرنې او له مسؤلیت نه په ځان خلاصولو سره په فضا کې به د اوږدې مودې سوله او امنیت نه وي. دغه دواړه پروژې باید د یو بل متمم وي او موږ باید په دغه دواړو پروژو کې پرمختګ وکړو. د کوونتانا راپورت د داسې ټولنې تصور وړاندې کوي چې جزایي سیستم لاندې ژوند کوي، د بیان د ازادۍ ټول ډولونه پکې ځپل شوي دي، له دولت نه ویره پکې دوام لري او خلک د حکومتي داسې چارواکو په اختیار کې دي چې د خپلو اعمالو له کبله ورسره حساب کتاب نه کیږي. د چین په پالیسۍ باندې سخت انتقاد کوي چې د ماشومانو په ګډون د شمالي کوریا ادبا په زور بیرته لیږي. د چین نه غواړي د شمالي کوریا ادبا بیرته ونه لیږي چې خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په وخت کې د شکنجه کولو خطر شته دی. کوونتانا د کیم جون اون له حکومت نه غواړي د جنوبي کوریا شپږ او د امریکا درې اتباع خوشي کړي چې د کوریا د خلکو په ډیموکراتیک جمهوریت کې په دې تور بندیان دي چې د حکومت په خلاف یې توطیه کوله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د ځینو باور دا دی چې ورزش د نارینه کار دی، په دې کې بیا خلک سوکوهنه بیخي د هلکانو ورزش بولي. خو په خیبر پښتونخوا کې پښتنه میرمن شیناز کمال د سوکوهنې ښوونکې ده او جنکو هلکانو ته سوکوهل ورزده کوي. د امریکا غږ خبریال حمیدالله په پیښور کې د سوکوهنې دغه پښتنه ښوونکې د نږدې لیدلې او دا رپورټ جوړ کړی. برېښنا عمر خیلې ته استلولي.
ظاهرا شهناز یو عادي پښتنه ښځه ښکاري، خو زورور ښځه ده. یو وخت یې په خپله د سوک مسلکي لوبه کوله او نن سبا د پاکستان د بوکس په فدراسیون کې راجستر شوی خون کې ده.
از ا هزبند اغي از ا سټوډنټ ز ټیچ کړي ما اغي ما ته بوکسینګ خېله دی اول، مطلب چې کله زه دی پروفیشنل تراوته مغي نه مخکې ما په خپل بوکسینګ زده کړي دو کال ما په خپل کور کې بوکسینګ اول زده کړي. زما هزبند ما ته ټول ټریننګ هر څه را کړی دي، اغه نه پس ما ایگزامز ور کړی دي، اغه نه پس ما سټوډنټس تیار کړی دي او ماشاءالله ماشاءالله چې کوم ایونت لم تلیو نو کامیابی را ته حاصل شوه.
شهناز په پاکستان کې په نړیوال ستاندرد یوازینی منل شوی خون کده. په دې برخه کې د اغه سره ورور او میړی کمال مرسته کوي. میرمن کمال پخپل زوړ موټر کې د سیار باکسینګ رنګ سره کلیو تزي او تنکیو هلکانو او نجونو ته د سکوهنې تخنیکس د کوي.
د پاکستان په هیستوري کې باکسینګ موږ سٹارټ کړی دی فیمیل او کله فرست کیمپ لګي دومره په خبر کې لګولې په خبر د پاره ډیره د اعزاز خبره ده. بیا هغه نه پسې کوم زمګ جنکیانې لاړې نو هغه میډلې راوړې هغه یو خیبر پختونخوا و یو د ملتان و هغه ما ټرین کړې و هغه تلو هغه برونز میډلې راوړې ساوث ایشین گیمز نه.
په پاکستان کې د سکوهنې په برخه کې د خزو لپاره د دودیزو محدودیتونو سربیره د شاهناز میړه سید کمال خان د خپلې میرمنې په لاس راوړنو ویاړي. هغه وایي د خلکو د خبرو پروا نه کوي.
ما وایف دغه کوي باکسینګ دغه کوي نو یو خوب مطلب ده سپورت چې دغه یو خلاب ده بهترین دغه دی مطلب خلک یعنی کې یعنی یو پازیټیو لار باندې روان یو مونږ.
شاهناز او میړه د خزو د سپورت په برخه کې د حکومت د نم لاټړ څخه نه هیلي دي خو د سپورت سره د غوي مینا د دې لامل شوی چې خپل کار ته دوام ورکړي.
زخه زما په دغه چشینو زخه هم چې هر جنیلا سلف ډیفنس د لپاره پکاره چې باکسینګ از د کی زموږ معاشره تاسو ته پته لري چې څونه پکې پرابلمز کریټ کیږي د جنه په لپاره خو زموږ پیرنټس پته نشته چې ولې د دې خبره لکشانت خلاف دي.
دوی وایي سکوهنه به دوی شتمن نکړي خو باور لري چې تنکو پیغلو ته هم باید اغومره ډیر فرصتونه برابر شي چې هلکانو ته برابرېږي. شاهناز او میړه وایي لخپلې دندې خوند اخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زده کوونکي د فروری د میاشتې د 14 نیټې نه را پدې خوا چې د فلوریډا په پارکلند کې په خونځي کې په ډزو ولستنه وجل په ټول ملک کې په خونځیو کې د وسلو د استعمال نه د راولاړو شو د تریخوالي په خلاف احتجاج شروع کړي. په موکړی دی رپورت ته
یو ملي تحریک د فبروري د میاشتې نه وروسته پیل شول چې د فلوریدا په پارکلند کې په یو خونځي کې په ډزو کې ولستنه وژل شول. ګومان کېږي چې د خونځي یو پخوانی زده کوونکی د 15 ډوله AR اوتوماتي وسلې نه کار اخیستی و. زده کوونکي خوونکي او نور به په درس هیواد کې د دغه پیښې له کبله چې و میاشتې پوره کېږي د دغو قربانیانو په احترام 10 دقیقې اعتصاب کوي او دغه موضوع ته پام راړوي چې دا د وسلو له استعمال نه د پیدا شوي تاوتریخوالي پورې اړه لري. د نیویارک ښاروال بل ددا بلاسیو د پنجشنبې په ورځ د زده کوونکو سره ملاقات وکړ چې په دغه موضوع خبرې وکړي. له دوی نه ځینې ټینګار کوي د نوو آوازونو د پورته کولو په حیث یو لارې د زده کوونکو فعالین دي چې دوی د وسلو د ملي ټولنې له خوا نه کنټرول نشي. د نیویارک د لیسې زده کوونکي آریل جسمار وایي
As I turn on the TV and I see all of these mass shootings that I know could have been prevented, I feel like it's my job as someone that could have happened to actually take action and go into that.
کله چې ما تلویزیون چالان کړ او دغه ډز مې ولیدلې زه پوهېږم د دغه ډز مخه نیول کېدای شو او ما احساس وکړ چې دا زما وظیفه ده. په داسې حال کې چې په یو چا باندې دا واقع راتلی شي نو واقعا اقدام وکړي او د مشرتوب رول ولوبوي. په داسې حال کې چې نورو د وسلو مسؤلانه لرلو او د اساسي قانون دوهمې زمینې ملاتړ وکړه چې په امریکا کې د وسلو ګرځولو ته اجازه ورکړي. د نیویارک د لیسز د کوونکی دانیل فلوریس نوای
یو نیور نو د مومنت وین ان آرم پرسن کین کم ان اند وین آرم پرسن کمز ان وی نیډ تو هاف سمبادی ریډی سچ اس ا سکول سیفٹی افیسر دیٹ از آرمڈ اند ریډی ٹو انیشییٹ اند ایدر لائک ٹیک داون د پرسن اور میبی ایون
تاسو په دغه لحظه کې هیڅ نه پوهیږئ چې کله یو وسلوال کس راځي او کله چې وسلوال کس راځي نو موږ ته ضرور ده چې یو څوک چمتو ولرو. د خوځین د ژغورنې د یو مامور په حیث په وسلو سنبال باید وي او ابتکار اخستلو ته تیار وي. د نورو ټولو زده کوونکو د ښه حفاظت لپاره ښایي چې دغه کس راچپکړی شي او حتی ووژل شي. په نظر کې دا چې د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه به په واشنگټن کې مارش وشي او ټاکل شوی ده چې بل اعتصاب به د اپریل په 16مه نیټه وشي چې دا د کولورادو په کولمبین کې د 1999 کال د ډزو کلیزه ده. د ښوونځي و ځینو سیمو اعلان کړی دی چې دوی دغه اعتصابونه نه مني او هغه چا ته به انضباطي سزا ورکړي چې په دغو اعتصابونو کې ګډون کوي. ځینو بیا خپل ملاتړ ښودلی دی او ځینو کالجونو زده کوونکو ته ډاډ ورکړی دی چې په اعتصابونو کې د دوی ګډون به د دوی په داخله باندې تاثیر ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
یو افغان ماشوم چې د کابل په سړکونو او کوڅو کار کوي وای واړی د لامبو وهنې تل شي. د غادولس کلن ماشوم چې بلال نومیږي خپل وکسیز کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. پام وکړئ د حکمت سروش تی رپورټ ته.
دولس کلن بلال هر ورځ د کابل پر واټونو او کوڅو د خلکو بوټونه پالشوي او چې کله د بوټونو د پالشولو کار نه وي نو خلکو ته سپلنې دودوي. بلال او ورور ته د خپلې وکسیز کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ور د غاړې دی. د بلال کورنۍ په کابل کې په یو کرای کور کې اوسیږي. بلال وایي پلار یې بل ځای اوسیږي خو په دې دی هم نه پوهیږي چې ولې. هغه د کار تر څنګ زده کړې هم کوي.
د مکتب کې شپږم صنف کې هم دولس بجو نه ځم تر دریو بجو پورې. دریو بجو نه کار ته راځم تر شپږ بجو پورې. شپږ بجو پاس کور ته ځم.
د بلال کار اسانه نه دی. ډیر کله خلک نه غواړي چې بلال ته بوټونه د پاکولو لپاره ورکړي خو هغه وایي چې باید ډیر کار وکړي.
باید ډیر کار وکړو چې یو څه شی کور ته ویسو یا غوړي یا ګان پیاز میاز کچالو شایان میسو تو تولو شاقا شایان میسو.
بلال وایی چه لامبوی دیر خوش ده. هغه خوشحاله دی چې نن د سړک پر سر د کارکونکو لسکونو ماشومانو تر څنګ د لامبو د یوې سیالۍ لیدلو ته غوښتل سوی. دا سیالۍ د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون جوړه کړې.
په آینده کې غواړم چې یو بازو سم په مسابقو کې ګډون وکړم. یو څه لوبې وګټم په مسابقو کې ګډون وکړم.
ماشومانو دلته د لامبو ځانګړي واسکټونه ترلاسه کړل. هغوی ته د رزمي لوبو له اتل باز محمد مبارز سره لیدنه هم په زړه پورې ده. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي چې د سړک پر سر کارکونکي ماشومان به له دې سیالۍ زده کړه وکړي او همدارنګه به دوی ته د لامبو د مسلکي زده کړې روزنیز پروګرام ولري. بلال ته د لامبو وهنې سیالۍ حیرانوونکې ده. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون مسؤلین وایي چې د لامبو روزنیز پروګرام به د سړک پر سر د کارکونکو ماشومانو لپاره د کار تر ستړیا وروسته یو څه خوشي ورکړي. دوی باور لري چې په همدې ماشومانو کې به د لامبو وهنې اتلان هم پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د افغانستان حکومت د یو شمیر رسنیو په چارو کې مداخله کوي. ممتاز بهیر په دې حکله رپورټ را لېږلې.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت پر رسنیو باندې نفوذ لري او په چارو کې مداخله کوي. د ښاغلي خلوتګر پر وینا 15 کاله مخکې د رسنیو د خپلواکۍ وضعیت خو زیات شمیر رسنۍ د حکومت لپاره کار کوي او خپل نشرات د حکومتي چارواکو په خوخه سانسور کوي. که څه هم ښاغلي خلوتګر په دې برخه کې د کومې رسنۍ او یا حکومتي چارواکي نوم وانخیست خو ویل
شاید در رسانه های کلان این شیوه نفوذ بیشتر باشد. در رسانه
های په لویو رسنیو کې د نفوذ دغه بڼه زیات وي. په لویو رسنیو کې د دولت لوړ پوړي مدیران د رسنیو له مالکانو سره اړیکه نیسي او خپلې غوښتنې ور باندې تحمیلوي او د رسنیو په حق کې ښکارا او سرګند سانسور روا غني
او مبرهن را روا میدارن در حق رسانه ها.
خاغلی خلوتګر دغه راز ویل چې د حکومت وایاندویان د معلوماتو ورکولو پر مهال ل رسنۍ سره دوه ګونه چلند کوي. د هغه پر وینا ځینې رسنۍ په ډیره اسانه معلومات ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا په دې برخه کې ل ډیرو ستونزو سره مخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو نو زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې دواړه برخې واورېدې. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوې وي، نو کولای شئ چې په www.pashtovoa.com باندې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خبرونه شروع کیږي، اوریدلې مه هیروئ.